وقدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوه خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی او زمنه ز شهید
او ز نصر کاکړ
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د جنوري ومنې ته دا د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس پر جدي لومړی ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا امریکا ته ګواښ کړی چې د خپل وژل سوي جنرال قاسم سلیمانی بدل به ضرور اخلي. بل پلو د وژل سوي ایرانی جنرال د جنازې په مراسمو کې د ټیل ما ټیل څخه تر 15 پورې کسان مړه او یو شمیر نور ژوبل دي.
بلې لورې ته د پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند په ګډون لوی مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډه د پوځي مشرانو د عهدې د مودې غزولو قانون منظور کړی دی.
او د پاکستان په سینټ کې د شاته پاته سیمو لپاره کمیټې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې زیږیدلې افغانانو ته د پاکستان وګړیتوب ورکول سي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه مرکه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا جبه دا کډر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاسته د خبرونه تاسو له واشنگټن ډي سي څخه ګوري او اوري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی هم سي facebook.com/voa. او سم په خبرونه کې پیل کوو له ایران څخه چې نه وایز دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بلکې روحاني مشر آیت الله علي خامنئي هم امریکا ته ګواښ کړی دی چې د خپل وژل سوي جنرال قاسم سليماني بدل به ضرور اخلي. بل پلو د وژل سوي جنرال د جنازې په مراسمو کې چې نن په کرمان کې تر سره کېدل یو شمیر کسان په ټیل ماټیل کې وژل سوي او یو شمیر نور ژوبل هم دي. تازه حال اخلوز مجله همکار نوشروان کلندر څخه چې دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دي. سلام سه او په خیر راغلی.
مننه کاکر سه.
تازه صورت حال دا وخت د ایران او د امریکا په حواله سره څه دی؟
تازه خو یو په ایران کې دن چې کوم تاسو د قاسم سليماني جنرال قاسم سليماني د جنازې د مراسمو په وخت باندې کوم مرجوب لري داغه خبره ده. نو هغه شمیري چې کوم د اوس په مطبوعاتو کې روان دي چې وی زیاتیږي پکې دا هم ویل کیږي چې را د افغانستان او پاکستان له خوا هم ورته خلک ورغلي. نو په دې کې اوس د یو پاکستانی چې کوم دی دا هم اطلاعات دي. دا اوس هغه طرف نه خبرونه خبريږي خدا به پوره مجموعي راځي چې سمره خلک کنه دغه گاونډي هوادرونه ورغلي چې پکې مرشي وي دي. بل مطبوعاتي رپورټونه دا هم خبروي چې په دغه مراسمو کې د منځني ختیځ جهادي ډلو په ډېر لوی اکثریت سره ګډون کړی دی. دا نقطه هم چې کوم دی په راتلونکي کې به ایران مخالف قوتونه یا د امریکا چې کوم امریکا د نو هغه به خامخا د شواهد ځان سره ساتي بیا به دا هغه رامخ کوي د ایران په ضد به استعمالي. په دې باندې هم یو باسونه یو وړخت روان دي خو ورسره خلک دې ته انتظار کوي چې را د امریکا او ایران خدای بل په ضد باندې بیانونه ورکړي دي. خو اوس ایران ستراتیجی سره ایران چې وي چې بدل به اخلو. نو جواد ظریف چې کوم دی هغه یو تازه مرکه کې ویل دي چې دی به جایز اهداف چې کوم دی هغه به تر سره کوي. نو دا غیر پر به قانوني ګامونه پورته کوي. نو دا د پښتنې د ایران هغه دریز رامسته کړی دی چې کنه داسې بنی چې کنه ایران پوزي اکشن د امریکا په ضد باندې اخلي یا د امریکا داسې اهداف چې کم دي کنه هغه اولی ور سره دویمه چې کومه پښتنه راتله مخته یو خبره کې د چیرې کنه کې ایران نه خپنیغه د امریکا نه بدل نشي غستنو کې دي شي هغه پراکسی وار یا پټ جنگ په ذریعہ باندې چې کومه ډلې موجود دي یا حزب الله دي یا نور دي دغه په ذریعہ باندې د امریکا په پټو اهداف باندې د امریکا په اهداف باندې چې کوم دي او کې حمله او کې هغه په هدف کې دغه اهم ځایونه ناغي حواله سره مده یو خبره دغه مرکه کې کړي دی ویلي چې را مونږه حزب الله ډلې یا داسې نور ډلې نه استعمالو مونږ به قانوني ګام پورته کو او هغه لپاره د ایران سره ډیر لوی دلایل شته او ویلي چې د یوشمیر یواز قاسم سلیمانی نه نورم زمونږ یوشمیر چارواکي دی وجلري خلک وجلري او دا جنگي جرم دی نو خود ځانري ویلي چې جنگي جرم دینو بیا به آیا کنه هغه جنگي جرمونو په ست باندې نړیواله عدالت ته ځي تر اوسه پورې د خبره نه رکړي
نه د واځي کړی چې یعنی هغه قانوني لارې چارې څه دي چې دی وکړي
بالکل بالکل
د دې سره بیا قاسم سلیماني چې څو وخت خاور د سپارل کړي د هغه جنازي مراسم هلت ټیل ما ټیل کې ډیر کسان وژل شوی دي تاسو په شروع کې ذکر وکړ یو شمیر چې دینو هغه جوبل هم دي
نړیوال خبرګون په هم را روان دي ور سره کاکړ چې دغه د جنازي د مراسم خبرونه اومغه اوردونکو سره خو پکې شیر کړی دی او دا چې شمیره چې کم دا غزياتیږي خو اهم خبر وو پکې دا راځي چې یاره دا یو خو دا ټیل ماټیل چې کومه بنیادی علت څه دی او بل خبر دا چې د غزې کې کم قسمه خلک د بهر نورغلی دي نو دا هم یو راتلونکي کې موضوع په مطبوعاتو کې دا ویل کیږي چې یاره دا به جوړیږي خو ور سره اوس دلته په امریکا کې او بیا د امریکا نه بهر د صدر ډونالد ټرمپ هغه خبر تړې تون خبرګون ویل شي ویل چې هغه وی چې را د ایران چې کوم کلتوري مقامات یا ځینی ریغه په هدف کوي نه پاره کې د صدر اوباما چې کوم د امریکا کلتوري چارو صلاحکار دغه وختو هغه ویل چې را د خوره غلطه خبر شوی را کنه د خو مطلب چې غیر قانوني غونډه کې ګام دي چې داسې کلتوري مقامات یا مذهبي کولر ویل شي په تاریخي مقامات هغه په هدف کې دغه شان جیمز کلیپر چې په خوانې کامي سلامتی مشیر پاتې شوی هغه هم دا ویل چې د نړیوال قانون خلاف ورزيره دا بیان چې کوم دی دا بیا په نړیوال توګه باندې امریکا ته ډېر مسلې جوړوي د دې ترڅنګ د فرانس دفاع وزارت ویل چې دوی کثار څومره تاریخواله دي خو دې د عراق نخپل پوز نه راکمي دا دا عراق کې چې کوم قرارداد پاسې ویری دا غته یو قسم خبرګون نه چاغي و چې امریکایان نیوزي خو هغه و چې موږ مخبل ځواکونه نه راکمو د دې تر څنګ چې کوم روسي پر مختیاوی دین واغدار چې کرملن چې کوم دی یو بیان جاری کړی دی روس واغی دا ویلی چې صدر پوتن چې کوم دی هغه د شام سفر کړی د صدر بشار الاسد او نور خلکو سره لیدلی دی اوس پورې دا غي طرف نه دا ویلی کیږي چې روس څنګه د ایران سرپمنځني خطیز کې وزې پاتې لري د غشنداغي له خوا څخه توند بیان پدې را نغې هلکه د ایران ته ډېر لوی نقصان رسیدلې خو دا سفر چې کوم دی دا سه خکاری تجزیدا سکیږي چې را یو پراکسی وار غونډه کې شکل په مستقبل کې خکاری د سخکارا حمله یا د روس ته خوا د توند خبرګون بنه خو دل کې خو دا چې پټه جګړه را دا بکنه زیاتې
ډېر مننه نشروان کلندر
ډېر من
کورودان
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د اوروستي تفصيلات هم واوریدل او څېړنه مهم پرې واوریدل چې د امریکای او ایران ترمنځ سیاسي اړیکې لا تاوژنې کیږي او تاوتریخوالي لا هم زیات شوې ده د دغه تاوتریخوالي اثر به سوي په سیمه کې په تجارت باندې په کاروبار باندې په خاصو په پاکستان او افغانستان کې نو دغه تاسو معلومات راغونډ کړی دي نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې
په عراق دولت کې ديراني جرنل د وژل کې دوه پس د ایران او د متحده ایالاتونو ترمابینس د یو بل سره د جنگ د دړکو په سیمه کې نه یوازې د خلک د پرشانی سره مخامخ کړي دي بلکې تجاران هم دا وخت د زیاتې پرشانی سره مخامخ دي د سیمه تجاران وای د منځنی ایشیا سره د افغانستان او د پاکستان د دواړو دولتونو تجارتي اړیکې کڅه هغه د خشکی لارې دي کدو بو دغه ټوله متاثر کیږي کچیر دغه دواړو یوادونو ترمابین جنگ ومشته په سیمه کې د انساني علمي تر څنګ تجارتي چاري هم ټوله پټاپه ودرېږي دغه په پخته کې یو نوې بوران را پیدا کی د سیمه تاجر اجي عبدالباري ادرکزي وای
د افغانستان کم د 2002 مسلې د روس پورې موږ هغه نه دیال کړي او کم چې 79 کې افغانستان کې کم مسلې راغلي دي دغه زخمونه د روس پورې موږ نه یې جن جوړ سوي نو خدای نه خاصه کدا هم څه وسوله نو پرې لا کبه مزید نور تنګراسي او تکلیفونه براسي
د سیمه یو تاجر اجممد اني پیاوای چې و سم د ترانزټ په زورونو مال بردار کټنران په خلاص سمندر کې را روان دي کچې دغه تاریخ په جنگ کې بدل سي دا ټول مالونه مشکل دي بیا په گوادر او یا کراچي بندر ته راورسيږي
زموږ ټول کنټینران ټول درمدار زموږ د پر سمندر دي په سمندر کې دغه بیړی ولاړ دي نو سمندر چې بند سو بیا موږ په خو باندې د کنټینرانو فلو بالکل ودرېدل هیڅ شی بیا نست نو کاروبار ست کاروبار موږ تر اوسه پر د افغانستان سمور دروسه پکې کډ نه سم کړی خدای نه کړدا خدای نه کړدا کدا شروع سو د غټل مې انسانانو کاروبار بالکل به تباسي بالکل به غرق
خو هم د تجارت سره وابستا یو بل تاجر اج امید الله وای خو کچیر پاکستان په دغه جنگ کې خپل ځان شکیل کی دغه بد سیمه د پاره غټه تبای وی
بنل کوامي تور چې کوم کرایسیس را روان دي خامخا د پر تجارت باندې اثر کوي خو موږ څنګه د افغانستان سره تجارت لرو کچیر پاکستان په جنگ کې انوال نسی نو شاید موږ ډیر نس متاثر خو منګای کده پټرول د ډیزل او د دې راسي کرایجات په مت کې او د پکټیانو باندې سیدي بوج راتلی سي لیکن شاید موږ ډیر نس متاثر ولې موږ سیدي وستي شي ریاستو افغانستان سره تجارت دي
خو تجارتي پوهان وای دا وخت پاکستان دولت یوازې د چفتان او د مشکل قانوني ګرځول سوي سره د دروازو لاري هر کال په 100 میلیون ډالر دوه طرفه کاروباري دندې د ایران سره کوي او بیا د منځنی ایشا څخه د ترانزټ په مد کې د چابهار او بندراباس بندرونو لاري د افغانستان او بیا د چمن پلي ته ورسره مې ویش منډي افغان کاروباري مرکز ته هر ورځ په 100 مالبردار کټنران راوړل کیږي چې د غزې څخه نیم مالونه پاکستان ته او نیم افغانستان او نورو منطقو ته منتقل کیږي خو د متحده ایالاتونو او د ایران تر مابین د تاو تاریخوالي کچیر په جنگ بدل سو دغه ټوله تجارتي دنج به ودرېږي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دی اور ریډیو چمن
صف امریکا د ویډا کترمنو وروډونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د ایران په اړه یو څېړنه درټوړندې کوو زموږ همکار رحمان بنيري د وخت را سره د کانګرس د ودانی لمخې څخه د ویډیو لینک لري ملګری سوي دی او د رحمان بنيري سب ستړي مسه په خیر راغلی
نصرابت کاکړ صاحب
ډیر مننه کوم ودان رحمان بنيري سب د ای پی خبری ادارې ریپورت ورکړی دی چې امریکا د ایران د امکاني حمله لپاره تیاریانی پیل کړی دی کولی سي چې راته تشریح کړي چې دغه امکاني تیاریانی څه کېدلی سي
کاکړ صاحب لکه څنګه تاسو ول دغه ریپورت د وایس اف امریکا په مختلف سایټس کې چاپ شوی دی په کوم کې چې ویل شو دی چې امریکایي کمانډرانو ته کوم چې په ایران سره په خوښه سیمو کې دی یا په سمندر کې په لویو سمندري جازونو کې دی هغه ته خبرداري ورکړل شوی دی چې تاسو به الرټ اوسئ د کی کاکر سے واضح ټکو کې لیکل شوی دی چې په یو ورځ یا دوه ورځو کې یو حمله امکان لري چې د امریکا ټیټ فور ټیټ په توګه باندې د امریکا په جنرال باندې وشي د دینه مخکې هم کتا سو یاد وکړ کاکر سے چې پرشین گلف کې کم چې د هرمز پټۍ د پدې کې لار د پدې کې کاکر سے د امریکایي تور مطابق ایرانیانو د آئل ټینکر چې دی په سمندر کې غوښته دي که څه هم ایران دغه خبره رد کړې و خو دا حالت بل شان دی او ایران په واز کومي ویل دي چې هغه به بدل اخلي غچ باخلي نو داسي امکانات امریکایانو دلته په دې ریپورټر مخه ښکار کړې دي چې امکان دی ایران د خپل جرنل د بدل په خاطر په دغه سیمو کې په امریکایي جرنلانو باندې یا په ځواکونو باندې حمله وکړي یو زه دین علاوه دم خود لکی چې کېدې شي دا سي امکان په عراق کې دننه هم وي عراق کې کمزې کې چې امریکایي ځواکونه موجود دي
او تاسو دلته په واشنگټن ډي سي کې حمله څېړونکو سره خبرې کړې د رحمان بنيري صاحب هغه یې څه ویل دي چې امکاني جواب څه کېدلی سي او څه ډول به وي
دغه هم امکاني جواب خود لکی زیاتره هغه سیمه چرته چې د ایران نګر چاپیرا په سمندر کې یا د عراق سره امریکایي ځواکونه دي یا کمانډران دي او یا بیا په عراق کې دننه کتا سو وګورئ دور ژوندن وړاندې دي چې کله عراق پارلیمان پریکړه وکړه چې امریکایي ځواکونه دي وځي ځوابن امریکایان وایي چې نه بوځي نن هم د امریکایانو دریز په مطبوعاتو کې راغلی چې د عراق کې موجود وي نو نن چې څېړونکو نه ماته پوسو کو نو هغه مخکاره خو ځای نه خي او نه د ایران د رد عمل پیش پیشگی پروڈکشن کوي یعنی خودل غواړي چې په کوم ځای کې دي شیخو یره ډیر اوچته خای یعنی د دې امکان دی چې په عراق کې په بغداد کې دننه ایران چې دی هغه په امریکایي مرکزونو حمله کوي په دې کې دننه سفارتخانم کې دي شي یا پوزي چاونې هم کې دي شي ورسره ورسره تاسو چې څنګه په سلیمانی او جل شو نو امریکا خپل عراق کې مشته خلکو ته د عراق نه د وتلو امر وکړو نو دا د دې مطلب دار چې دا په منځني ختیځ کې دننه دننه ایران ځواب ورکول شي یا حمله کوي شي خو بلې خوا د کاکړ صاحب امریکای خبرداري ورکړلې هغه ترامپ خپل ټویټ کې سورز دمخه کچري ایران دا سه وکړل نو ډېر سخت ځواب بوته ورکول کیږي او هغه یو نه 250 مرکزونه یاد کړی چې دا ورته فرنګ کو
ډېر مننه رحمان بنری صاحب او کور ودان
مهرباني کاکړ صاحب
لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري څنګه چې تاسو د امریکای او د ایران د توجنو اړیکو په اړه وند او اوریدل په افغانستان کې هم په دې اړه ډیر بحثونه دوام لري خو بل لوري ته د سولې په اړه وند هم حسې روان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد ل طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره قطر ته رسیدلې دي او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبد الغنی برادر سره یې خبري اترې هم شوې دي تفصیل یې تاسو ته کمل روان په دې راپور کې وړاندې کړي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیزاد قطر ته رسیدو وروسته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر سره لیدل او د تلتریخوالي په کمولو او اوربن او افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو په تړه بحث او خبري کړي دي که څه هم تر اوسه په رسمي توګه په قطر کې د سولې مذاکرات نه دی پیل شوی خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی نجیب انوری دی وی ته ویلي د افغانستان خلک او حکومت په دې تمه دی ترڅو امریکا او طالبانو ترمن دي پړاو مذاکرات یو پری کند پایلې ته ورسیږي
د افغانستان د خلکو او دولت تمه ده چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ مذاکرات به په دې پړاو کې بریا ته ورسیږي او هغه توافقنامه چې د دوی په منځ کې لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو د غوښتنې او زموږ د ملي منافعو پر خلاف نه وي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیزاد په دې هدف قطر ته رسیدلې ترڅو د اوربند اعلانول او د توتريخوالي د کمیدو په تړاو د طالبانو جواب ترلاسه کړي طالبانو ته نږدې سرچینې وایي لا هم طالبانو تر اوسه ل خپل مشرتبه څخه د اوربند او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د توتريخوالي د کمیدو په تړاو جواب چې ل امریکا سره پرې توافق وکړي نه دی ترلاسه کړي د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر اغا وای طالبانو له امریکا سره د سولې د هوکړې مخ کې اوربند کولو سره لدی عمله موافقه نه کوي چې دوی یې پایلې ګټورې نه ګڼي
طالبانو قبل د توافقنامې تر امضا پاتې شپږ کې خپل تاوان ولی چې وسیلت په دې ترایجه کیږي نو په دغه نسبت خبره دی وکړل چې پاتې شپږ کې د نرمی راشي یا د عملیاتو کې نرمی راشي غرض به دا وي چې په بازارو کې د عملیات نه کیږي
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د لسم پړاو مذاکرات په 13 دسمبر میاشت کې ورسته له هغې وزن ډیدل چې طالبانو په بګرام هوایی اډه د موټربمه وسلوال بریدونه وکړل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد هغه مهال ویلي و چې طالبان د سولې ملاتړي وي باید د افغانستان خلکو ته چریختیا هم دغه ډله سولې غواړي خپل ژمنتیا په ډاګه کړي حکمل صداد دیو ریډیو افغانستان
سف امریکا دی ودا کلر منوریدونکو زموږ د وی پانی پته دا voadivanews.com کلر منوریدونکو او سمزو اسلام اباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان کمیه سمبلې نن د هوا د وسلوال ځواکونو د مشرانو د ملزمت مده د غزولو درې قانونونه منزور کړی دي چې ورسته هم دغه قانون سینټ ته استول شوی دی د قانون لمخې به وزیر اعظم اوس اختیار ولري چې د پوج د مشرانو د ملزمت مده تر درې کالو پورې نور وغځوي تفصیل اور باندې هم له اسلام اباد د خبريال ارشد حسین راکوي
د پاکستان قومي اسمبلی د پوز د پاره په قانون کې د ترمیم د قانوني مسودو منځوري ورکړې ده چې پکې د ځمکني هوائي او سمندري ځواک د مشر سره د ګډو ځواکونو د مشر د نوکری د پاره د بدلون ویل شوی. خو د قبایلی ضلعو جمعیت علما اسلام فی او د جماعت اسلامي غړي مخالفت کړی دی. نن د نهې سه شنبه پر ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ غونډې ته د دفاع وزیر پرویز خټک د پوز په قانون کې د بدلون قانوني مسودې وړاندې کړې او دا مسودې پر لپسې بیا منظوری هم کلی شوی.
All those in favor of say aye, all those who say no, I think I have it in consequently class 3 stand part of the bill.
د حزب اختلاف د لوی ډلو پاکستان مسلم لیگ نون او پیپل ګوند لخوا د دې قانوني مسودو ملاتړ وشو. خو د جمعیت العلماء اسلام فی جماعت اسلامی او د پخوانی قبایلی سیمو دوه آزاد غړو علی وزیر او محسن داول د دې بدلون په مخالفت کې ووټ واچو او بیا یې په احتجاجي ډول د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو. د بدلون تر مخه د ځمکني سمندري او هوایی ځواک د مشر د ملازمت په مودې پوره کېدو باندې به د پاکستان صدر د وزیر اعظم په مشوره بیا تر دریو کالو پورې د تعینات او یا د هغوی د ملازمت په میاد کې به توسیع کولی شي. د قانوني مسودې تر مخه د ملازمت د مودې په مکمل کېدو د هغوی په ملازمت کې د توسیع یا دواره تقرری به د وزیر اعظم خصوصي اختیار وي او دا به په کم عدالت کې نشي چیلنج کېدی. د قانون تر مخه دا توسیع به صرف یو ځل ورکړل کېږي او د څلور شپېته کاله عمر پورې پر رسیدو به نوموړی جرنل ریټایر تصور کېږي. د دې قانوني مسودو قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو په مهال وزیر اعظم عمران خان هم په غونډه کې موجود وو. ښکاره دی چې د دفاع د وزیر پرویز خټک په خواص پیپل ګوند په قانون کې د بدلون خپل سپارښتنې هم بیرته واغستې. د پخوانی قبایلی سیمې آزاد غړي محسن داول د دې قانون منظورېدل نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ د پاره توره ورځ بللې ده او د پخوانی قبایلی سیمې یو بل آزاد غړي علي وزیر ډیوریډیو توای چې د دې قانون مخالفت د امریکا او د ایران د تناو په تناظر کې کړی دی. ولې چې دا توسیع هغه د سیمې او پاکستان د پاره خ نه غني
دا د درې کاله مزید نور وخت ریټایر نه پس ورکول زموږ چې دا د ملک یو داسې بدقسمت چې کېدی شي دی ورځ چې کوم د درې کاله ټایم ورک وخت کې پاکستان د نوې لوبې لپاره استعمال د نوې د ایران او د امریکای په حواله سره کوم تناو روان دی کوم سخت او د یو بل ته د دړکې د یو بل د وژنې د هدفونو بریدونه کوم دی د یو مونږ دغه د اکستنشن دغه نظر کې ګورو. نو دغه وژنه نن مونږ د دې اجلاس کې د دې شي سخت مخالفت مو وکړه.
مقامی اسمبلی کې د دې قانوني مسودو د منځوري روستو د اطلاعاتو مشر فردوس عاشقوان ویلي چې نن پارلیمان د مخالفینو پروپاګاندا د خاورو لاندې کړه. مقامی اسمبلی کې د دې قانوني مسودو د منځوري دو روستو د قانون سنټ ته هم وړاندې کړی شوی. خو مطبوعات وایي چې د سنټ چیرمن د مسودې د سنټ د دفاعي چارو کمیټې ته د غور د پاره ولېګلې. ښکاره دی چې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په 28مه نیټه پریکړه کړې وه چې پارلیمان د فوز د سرلخکر د ملازمت د مودې غزولو په اړه قانون جوړ کړي او له هغې وروسته حکومت پارمیټ کې د بدلون راوستلو فیصله کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پلی وی او وی ډیو
پدمنه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستوري مشهیدا د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
تاسو د دیوا رادیو ټلویزیون خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ویني. رازو د محل یو بل راپور ولوري ته لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان قومي اسمبلی کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند په ګډون لوی مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډه د پوزي مشرانو د اوهدي د مودي د غزاولو قانون منزور کړی دی. هغه سیاسي ګوندونه چې د دغه قانون خلاف او غوي هم د دغه قانون په حق کې رائے ورکړی دی. رابیه پیری تاسو ته تفصیل راغون کړی دی په خبروانه کې وړاندې کوو.
د حکومت لاړخه قومي اسمبلی کې وړاندې سوی د آرمی اکټ د بدلون بل کال 2000 په زیاتو ووټونو منظور سوی او د دغه بل په حق کې هغه مخالفو ګوندونو پکې مسلم لیگ نواز ډله او پیپلز ګوند شامل دي هم ووټونه ورکړي چې تور یې لګوو چې کال 2013 کې کېدونکي ټاکنو کې ترغلي سوی ده. د تریکین صاف حکومت د فوج په مرسته راغلی دي او عمران خان ټاکل سوی نه بلکې راوستل سوی یعنی سلیکټډ وزیر اعظم دی. دغه بل مخالفت کوونکي ډلې د آرمی اکټ په منظوري پر دغه ډلو نیوکې کوي او جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی مولانا عبدالاکبر چترالی دغه ګام د مخالفو ګوندونو یو ټرن ګرځوي. بلړخته د مسلم لیگ نواز ډلی سېنټر پیر صابر شاه که څه هم د حکومت لاړخه په توندي سره دغه بل قومي اسمبلی ته وړاندې کول یې صحیح ګام نه ګرځوي، خو وایي چې د سترې محکمې د ډایرکشن له سبب د ډلو سره نوره څه لاره نه وه.
دا بل چې دی چونکې د سپریم کورټ طرف نه ډایرکشن راغلی دی چې په دې تاسو لیجسلیشن هغې په تناظر کې مسلم لیگ دی که نور جماعتونه دي، بل الله خوشته دی نه چې مونږ یو د آئینی
د چیړونکو وینا ده چې د پاکستان په تاریخ کې د حکومت او د اسټابلیشمنت د اړیکو یو کردار پاتې سوی دی. مشه جرنالیست عبدالمالک وایي
کچھ معاملات ہیں پاکستان میں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے قومی پولیٹیکل مفاد سے زیادہ ذاتی مفاد سے بھی نظر رکھتی ہیں، تو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں
پاکستان کی صداسی معاملے وی چی سیاسی گندون دا کامی یا سیاسی گٹو پر زی شخصی گٹو تا گوری چی لسببا پا کار دی دا آرمی ایکٹ پا حقی پر ووٹ ورکولو سا حیرانی سرگندہ نکڑی سیم. دوی زیادہ وی چی پیپلز گوند لعڑخا پا دا ایکٹ کی بدلونن وڑاندی کول او بیرتا اخستل یا دا مسلم لیگ نواز دلی لعڑخا ویل چی یو طریقہ کار دی خپل کڑی سی یوازی اولس تا داش کارا کول وو چی یو عمل روان دی. دوی دا هم وایي چې د جمعیت علماء اسلام له اړخه د بل مخالفت کول هم د دوی یو سیاسي ضرورت و، ولی چې د دې څخه وړاندې اسلام آباد کې د ناستې پر مهال پر دې تور لګېدو چې ایجنسی مرسته کوي. نو اوس دوی هڅې کوي چې د ایجنسیو د مرستې تاثر غلط کړي. د څه څېړونکو وینا ده اهم خبره به دا وي چې د حکومت له اړخه په ستر عدالت کې وړاندې کړل سوی بیا کتنې خواست به آیا حکومت خارجوي یا به دغه خواست مخ په وړاندې دی وړي. کچری دغه خواست مخ په وړاندې یو وړل سو، نو په راتلونکي وخت کې دغه آرمی اکټ کې بدلون به چیلنج کول هم ډیر ګران سیم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جوړه کړه منوردونکو د پاکستان قومي اسمبلی چې د پوجي قانون کې درې بدلونونه کړی دي، د هغوی د ملازمت د مودې د غزولو په اړه د امریکا یوې وتلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په دې باندې یو مقاله لیکلې ده چې تاسو ته به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان سپریم کورټ د فوج د سرلخکر د ملازمت د میاد اوګدولو د سرکاري فیصلې خلاف په یو ارزای خپل حکم کې ویلي وو چې حکومت د پدې لړ کې پارلیمان کې ضروری قانون سازی وکړي. د سپریم کورټ د دغه حکم نه پس حکومت پارلیمان کې پدې معاملې د قانون سازۍ لپاره سخت کوششونه وکړه او اخر د مخالفو دوه لویو پارټو په مرسته یو قانون منظور کړ چې د هغې تر مخې د درې واړو فوجونو د مشرانو د ملازمت د میاد اوګدولو د معاملې فیصله پکې وشوه. په دې موجوده امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې د نامتو لیکوال د سعید شاه یو معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان عدالتونو د ملک په مضبوط فوج باندې داسې اواز کړی دی چې دینه مخکې په عدلی له طرفه نو شوی. سعید شاه د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان عدلیه د ملک د مضبوطو افواجو د مخې نیو خپل اقدامات تند کړي دي. د عدلیه لخوا دا قسمه سلوک د پاکستان د فوج په خیال کې هم نه راتلو، ځکه چې فوج په تیرو کلونو کې د پردی شاته خپل ځان ډیر مضبوط کړی دی. د ستر عدالت د تازه ورځو د لاندې باندې فیصلو له امله د پاکستان په سیاست کې د فوج د عمل دخل په لار کې لوی خندان راولاړ شوی دی. د پاکستان فوج په کال 2013 کې د عمران خان د وزیر اعظم د منتخب کېدو نه پس د پاکستان په سیاست کې ډیر دننه ننوتی دی. دا خبره معلومه ده چې د عمران خان پر راوستو کې د فوج لوی لاس دی. هر کله چې په کال 2019 کې د وزیر اعظم اخوا کوونکی وزیر اعظم د فوج سخت مخالف وو. د پاکستان یو نامتو قانوندان او د سپریم کورټ د وکیلانو د انجمن پخوانی صدر رشید اے رضوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې عدالت وسلوند فوجونو ته دا پیغام ورکړی دی چې آئین کې د ورکړي حیثیت دننه دی اوسي. د زیاته کچې دا خبره به غلطه نه وي چې نن ورځ پاکستان کې یو نرم مارشل لا لګولې شوې ده. که سپریم کورټ په دې وخت کې د فوج لار نیبو ته راوړاندې نه شو نو یقینا چې بیا هر څه ختم دي.
جی وا قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، د محل زو د بلوچستان ولوري ته چې په کوټه خار کې باچا خان چوک ته نږدې شوی چاودنه کې دوه کسان وژل شوی دي او څوار لس نور ټپیان دي چې د کوټه سیول روغتون ته وړل شوی دي. د بریټ پړه د تحریک طالبان پاکستان حزب الاحرار ډلې په غاړه خسته ده او د هغو په وینا چې دا بریټ د حقانی اپریشن برخه وه. تفصیل تاسو ته راغون کړی دی د دیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی.
مننه لامی صاحب، دا څه سات وړاندې د کوټ شار چې د بلوچستان یالت سر شاهدې د دې باچا خان څوک ته چیرما لیدې جن هسپتال چې د لیکانګي روډ باندې دی د مخ ته د اف سی ځواک پر موټر باندې هغه چا او وخت چاودنه وسپه چې کله هغه د سی ځواک موټر له دغه ځای څخه تیرېدی. د پولیسو په وینا او د بلوچستان یاله د داخله وزیر میرزا لانګو په وینا چې دغه برید د اف سی ځواک پر موټر شوی او هدف یې د اف سی ځواک چې په دغه برید کې تر اوسه پورې د سیول هسپتال کوټې د ویان وکیل بیک په وینا چې دوه تنه وژل شوي او څوارلس ټپیان دي. په ټپیانو کې دوه د اف سی وګړي هم شامل دي. د ترجمان په وینا چې څلورو تمه چې ټپیان دي دغو حالت مرګونی دی، خو دا وخت کې علاج په هسپتال کې یا په روغتون کې روان دی. د بلې خوا د داخله وزیر د دغې پیښې غندنه کړې او رپورټ یې غوښته. یاد دې وي چې دا د 2006 کال اولنۍ چاودنه ده چې د کوټې پر دغه د میکانګي روډ یا باچا خان چوک کې نږدې سړک باندې شوې. له بلې خوا د دغه برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حزب احرار ډلې پر غاړه اخیستي. ورسنۍ تقلیدي شوي بیان کې دغې ډلې دعوه کړې چې دغه برید یې د حقانی اپریشن له برخه ده.
د و وایس اف امریکا جوړه ده کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور د تاسو په امره ګرځو چې د پاکستان د یو پخوانی پوجي واکمن جنرال ضیاء الحق د مړینې په اړه کتاب لیکونکی محمد انیف چې په خپل هم نه وایز دا چې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي بلکې یو وتلی ژورنالیست په پاکستان کې هغه د انګلیسي کتاب یو ترجمه کړی ده چې نوم یې د چاو دی دونکو امونو کیسه چې په اردو ژبه دی او وای چې تیر ورځ په کومه چاپخانه یا پرنټینګ پریس کې چې دغه کتاب چاپېدی له هغه څخه نامعلومه کسانو چې ادعای کوله د پاکستان د وی استخباراتي ادارې مامورین دي هغه دغه کتاب او کتابونه بلکې وړي دي او بیا ګواښنه هم کړې ده د پرنټینګ پریس و مالک ته چې دی به بیا هم راځي او د محمد انیف په اړه هم پوښتنې کړي. خو محمد انیف یو بل خبره هم کوي چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال ضیاء الحق زوی اعجاز الحق په هغه باندې د یو عرب روپیو د هرجانی داوه هم کړې ده. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستانی خبريال او لیکوال محمد حنیف یو لس کال وړاندې پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال ضیاء الحق په حق لیکل شوی انګریزي ناول اردو ژباړنه د کتابونو د دوکانونو اخوا کړی شوی ده. محمد حنیف تور لګوي استخباراتي ادارې ISI دا کاروای کړی ده. محمد حنیف دا کتاب دی کیس اف ایکسپلودینګ مینګوز اردو ژباړنه سمود وړاندې راغلی و. محمد حنیف په ټوټر لیکلی دی چې استخباراتي ادارې ISI تنان د ناشر یا د کتاب چاپ کوونکی په دفتر چاپه والی ده. د کتاب ټولې مسودې ځان سره وړي دي او ورنه د هغه دوکانونو تفصیل هم اغسته دي چرته چې دا کتاب خرص د پاره پروت وو. محمد حنیف وایس اف امریکا ته ویلي دي د تنانو ځان د ISI غړو په حق لا معرفي کړي وو. دوی د دې پوسټ په جواب چې د چاپه په حق لا به دوی څه ځوابي قانوني کاروي کوي وای
پہلے کا حکام جو ہے وہ تو خود ریڈ کر رہے ہیں تو میں کون سے متعلقہ حکام کے پاس جاؤں.
محمد حنیف وای چې چارواکي خپل کاروي کوي نو دوی به دا غوي پر ضد چاته ګیله وکړي. دوی زیاته کړه دا کتاب یې یو لس کال وړاندې لیکلې وو او اوس چې اردو ژباړنه وشوه نو پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق زوی اعجاز الحق ور باندې د هرجانې داوه هم کړې ده او دا جواب به دوی عدالت کې ورکوي.
دکانونو په چاپه مارنا او پبلشر په چاپه مارنا یې بالکل الیګل ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا.
دوی وی دا چاپه غیر قانوني دي ځکه چې د کتاب باندې بندیز په پاکستان کې نه وو او نه ISI تنانو سره د تلاشي سره قانوني اجازه نامه وا. د کتاب اردو ژباړنه کوونکی سید کاشف رضا په دې مسله خبرو ته تیار نه دي خو وی چې دسمبر په میاشت کې ورته د اجازه الحق لخوا یو قانوني نوټس ملو شوې ده. د غشان د کوم دوکانونو نه د کتاب پورته کړی شوې ده ها هم په دې حق له خبره کولونه ډډه کوي. د کیس اف ایکسپلودینګ مینګوز په خوانی پوزي عامر جنرال ضیاء الحق په حق له ناول ده او د کتاب کې محمد حنیف د ضیاء الحق د ژوند آخري ورځې د یو کیسې په توګه بیان کړې دي. خصوصي توګه چې خپل وژنې نه مخکې ضیاء الحق په کوم یره محسوسولې هغه یې بیان کړې دي او دا یې لیکلی دي چې آخري ورځو کې به څنګه ضیاء الحق د پوز هډ کوارټر نه د یره به بهر نه وته. جنرال ضیاء الحق کال 1978 یو هوایي الوتکې په هوا کې تباه کېدو په نتیجه وژل شوی وو. هغه وخت ورسره په جهاز کې مهم جرنیلان او د امریکای سفیر هم د پیښه کې وژل شوی وو. د کتاب اردو ژباړنه د کتابونو د دوکانونو نه اوچتولو باندې په ټوټر هم باز روان دی او اکثر لوی چې یو لس کاله پس د کتاب پر ضد کاروای خي چې دلته په انګریزي ژبه څوک نه پوهیږي. دغه شان یوتن شهزاد شفی په ټوټر لیکلی دی چې نمبر 1 پوز یو لس کاله پس پوه شو چې دا کتاب د کامی سلامتیا لپاره خطر دی. کتاب پر ضد دغه شان کاروای غندنه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم کړی ده. محمد حنیف چې وړاندې هوایي پوسټ کې جنگي پایلټ هم پاتې شوی دی د نور مشهور کتابونو آر لیډی آف ایلس بټی او ریډ برډز هم لیکلی دي. په دې کتاب بندیز نه علاوه هم پاکستان کې اکثر لا پر میډیا بندیزونه لګول کیږي او پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هوادونو په نوملړ کې هم شامل دی. دلته نه یوازې د صحافیانو ژوند ته خطر دی بلکې یو شمېر صحافیان هم وژل شوی دي. د غشن په میډیا بندیزونه هم روان دي.
ترنو عزت من اوریدونکو ساسو د مالکیت څخه مننه چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مالیاس د محل زو یو اقتصادي راپور ولورې ته چې د 2000 مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پاکستان میشت مثبت پرمختګ کړی دی، خو البته اقتصادي پرمختګ کړی دی، خو ګرانی په تیرو وو کلونو کې تر ټولو زیاته شوې ده. دا خبره د پاکستان مرکزی بانک یا سٹیٹ بینک کړې ده. تفصیل یې تاسو ته الیاس خان وړاندې کوي.
سٹیٹ بینک آف پاکستان په خپل سیمای رپورٹ کې ویلي دي چې روان مالی کال کې د 0% اقتصادي پرمختګ شرعي هدف حاصلول امکان نشته، او ګرانی د 13 کالو لوړې کچې ته رسیدلې ده، او دا به د 11-12% ترمنځ وي. د دې ترڅنګ په دې رپورٹ کې ویل شوی دي چې روان مالی کال کې مالیاتي خساره یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ به د جی ڈی پی 1.5-2.5% ترمنځ وي. زرعی پیداوار به د هدف نه کم وي، او صنعتي شعبه به د فشار دلاندې وي. البته د خدماتو څنګه به د 13 کال غوندې پرځای وي، او همدغه رنګ د دې پرمختګ په رڼا کې به د 0% پرمختګ شرح ترلاسه کول ممکنه نه وي. اقتصاد پوهان نظر لري چې د پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو نه راوتلو دپاره اقتصادي پرمختګ کې په صنعتونو کې سرمایه کاری کول، برآمدات زیاتول، او غیر ملکي سرمایه کاری اقتصاد استحکام په لور بوتللی شي. دیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه او په مالیاتي چارو نظر لرونکي ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نا دا سٹیٹ بینک آف پاکستان دا دی تازہ رپورٹ اور دا دی اقتصادی ستونزو دا حل پاڑا او پختل نو حق ہوئی.
یہ حکومت کے آئی تو گروتھ ریٹ تو سلو ہو گیا، لیکن انفلیشن جو ہے ابھی ہے اس وقت سمجھے جولائی ٹو سپٹمبر کا 11.5 ہے، وچ از ڈبل دا ریٹ پریویلنگ ایئر ارلیئر جو تھا.
اقتصادی پرمختگ سستے چلوجی گرانی پزیاتی دو دا، او د تیر حکومت په پرتلا دی حکومت کې گرانی د دوچند نه هم زیاته شوې ده، او د دې هر څه بنیادی وجه دا دی چې دی حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې زیاتې کړې، او بلاوستا یا ان ډایرکټ ټیکسونه یې الګول، او کوم خلک چې د ټیکس غلا کوي هغوی ته استثناء ورکړه، او بل دا چې د سود شرایط هم ډېره زیاته کړه. ډیوا ریډیو چې د نوموړي نه د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په اړه وپوښتل، نو هغه وایي چې آی ایم ایف، ورلد بینک او ایشین ډیولپمنټ بینک او اقتصاد پوهان وایي چې په ټول آمدن ټیکس لګول پکار دي، او دې لړکی د چا استحصال کول نه دي پکار. د اوی چې نړیوال بینک د رپورټ تر مخه چې پاکستان کې د ټیکس ټو جی ڈی پی شرا صرف 13% ده، او دا تر 25% پورې زیاتې دی شي که صحیح ګامونه پورته کړی شي، او همدغه رنګ انفلیشن یا ګرانی تر 15% پورې راکمې دی شي که چېرې په تیلو، ګیس او بجلی باندې لګول شوي ټیکسونه ختم کړی شي. خو نوموړي زیاته کړه چې د بده مرغه پاکستان کې کتور ډلې د دې مخالفت کوي. بلخوا د اسلامي پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي،
یو ګمبیر سچویشن مونږ دې ته ویلې شو چې اقتصادي پرمختګ کمی او مهنګایي سیوای، نو د دې نه اکانومي د وستو د پاره ډېر وخت لري. اقتصادي کم ټارګټ پرمختګ چې کم ټارګټ و چې هغه 0% دی، نو هغه ښکاره خبره ده. سټیټ بینک په خپل رپورټ کې هم د دې ذکر کړی دی چې هغه حاصلول چې دي نو هغه ګران ده، او داغی غټ وجه دادا چې کله بیروزګاری او مهنګایي د خلکو قوت خرید داغی سره کمی، او داغی سره به اقتصادي حل زلې، تجارتی حل زلې هغه کمی، او اقتصادي
د سٹیٹ بینک آف پاکستان پر رپورٹ کی ویل شیوی دی چې د انرژي په بایو کې په دې سهمایي کې 2.5% زیاتواله ولیدل شو، او خوراکي توکو کې گرانی تقریبا 12% پورې زیاته شو. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جیبه د ګلو قدر منوریدونکو خبرونه له دوام لري، او اوس هم یو ری بیا د ایران او د امریکا د اړیکو او په دغه کې د تاوتریخوالو په اړه یو رپورټ ولور ته ځو. په دلته واشنگټن ډي سي کې یو غونډه را جوړه شوې چې په هغه کې د امریکا او د ایران د تازه تاوتریخوالي په اړه باندې خبرې کیږي. زموږ همکار پیر زبیر شاه هم دغه غونډه ته ورغلی دی، او له هغه تالار څخه دا وخت را سره ملګری سوي دی. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر راغلی. ډیره مننه له تاسو څخه. د غونډه کې چې نن را جوړه شوې ده، حتما هم د ایران او د امریکا د تازه تاوتریخوالي په اړه خبرې کیږي. څه ویل شوي دي تر اوسه، او چا ویناګانې کړې دي؟
نوچی دا غونډ خو اوس شروع شو چې موږ تاسو سره خبرې کوو. دلته ملمان را ورسېدل او دوی به چې کوم ایجنډا دا نن په دوی به خبرې کوي چې آیا دا چې کوم په قاسم سلیمانی باندې حمله وه د بچه اثرات دي په ایران په سیمه سره نږدې چې کوم سیمه هیوادونه دي هغوی به څه ریاکشن وي، آیا دا به امریکې او د ایران ترمنځ جنگ باعث جوړېدای شي، او دغه نه علاوه امریکا به نور څه شی کوي. موږ وینو چې دلته اول دوی معاهده هم تکړه، بیا دا چې کوم جوهري معاهده وه، بیا ایران پرون اعلان وکړ چې دوی به جوهري معاهده باندې عمل نه کوي. نو هغه حق له به دلته اوس خبرې شروع شوې، او دلته دا سیټ اور ته وایي یو اداره ده، څېړونکي اداره ده، او دا سیټ دوی ترکی حکومت سره تعلق ده، او دوی دا غونډه بللې ده. په دغه چې کوم دي مختلف خلک دي، یو خدلته سارا الیسن سنټر فار فارن پالیسی ده، هغه یو مشر ده لوک کافی، هغه به یې پکې هغه سره ورسېد، ورسره دغه د سیټا فاونډیشن یو ریسرچ ډایرکټر ده کلیک بیکنات، هغه به خبرې کوي، ورسره ټریټا پارسی ده هغه کوینس انسټیټیوټ دلته هغه سره تعلق ده، او مارک پیری یو دلتا جرنالیست دا او لیکل کوي لیکوال دا، هغه به خبرې کوي. دوی اوس را ورسوي دي دا پروګرام اوس شروع شوی، او ما څنګه ویل چې اصلي مقصد دا ده چې د پروګرام هغه ټایټل یې شای دا چې آیا امریکا او ایران جنگ په طرف روان دي کنه.
او په دې کې چې دا خبرې کیږي نو آیا د دې اهمیت بچوي؟
اهمیت خو دا سره چې اوس څنګه دا جمعې په ورځ چې سلیمانی ملک راي، نو یو ور بیا د ایران او د امریکې چې کوم تعلق دا دوی تاوتریخوالی دا د منځني ختیځ چې کوم سیاست دا، او سنی شیا چې کوم مسلکي جنگ دا په اسلام شننه نه، دا ټولې خبرې بیا را مخې ته شوې او یو بیا فوکس تراغله. نو اوس دا سه خبرو دلته خدای وی چې دا سرنکارانی دوی خپل نظر شریکي، هغه بیا دلته ډیر خلک راځي مختلف نو زینونه لکه مشتراغلی نور میډیا والا، نو هغه بیا دا اخر شی چین وی دا د اخر شی د پالیسی چې کوم هغه خلک چې په کانګرس کې ناز دي هغه ته هم پسنه سره شکل شه دا خبره ورته
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د کانګرس ترګړو پوری هم پسنه سره ډول دا خبره رسیږي. په خپل دلته په امریکا کې چیرونکو څه وایي؟ دا سی یو ریپورت هم راغلی دی چې امریکا د ایران د امکاني حمله لپاره تیاری نیولې دی چې دغه مخونی سي. دلته سیډونکو څه وایي چې آیا د جنگ امکان شته نستا که وی نو په کومه کچه به وي او څنګه به وي؟
دلته خو ما اوس یو هغه سری خبره اوس خو دلته دا چې جنگ نسی، دلته خلک دا وایي چې او دا خطر شته چې څنګه موږ نن هر خبرونه دار روان دي چې امریکای خپل سواکونه خپل چې کوم اصله دا غی په الټ کړی دي، خلک یې الټ کړی دي چې داسې کېدای شي چې ایران حمله وکړي د امریکای اهدافو باندې، او هغه اهداف ډېر زیات دي که تاسو نه منځني ختیځ شي په هغه شي څه مسله به نه وي. خو ایمان د خیال چې ایران په دغه ټایم په دغه پوزیشن کې ده چې دوی امریکای سره مکمل جنگ وکړي. مایک پومپیو نن خبرې کړې دي سټیټ ډپارټمنټ سره شېبه وړاندې، هغه دا خبره وکړه چې ایران به موږ جوهری هغه ته نه پرېږدو اصله جوړولو ته، بیا په ایران دا تور هم لګولای چې دوی د افغانستان چې کوم د سولې عمل دا په هغه شی اثر انداز کیږي او هغه خرابول غواړي هغه عمل. نو جنگ دلته دا ویلای کیږي چې جنگ به ډیره ګرانه وي د هغه لپاره، د ایران لپاره او د امریکا په خپل هم چې تاسو وایي امریکا دا ویل چې موږ دا امریکایانو ته خطر و، نو په دغه وجه موږ سلیمانی ملک لای نو دا سه دوی چې موږ سره ډیفنس خپل دفاع مو کړی دا موږ دا جنگ نه دا کوشش کړی چې موږ جنگ شروع کړو. نو امریکا هم سپیشلی صدر ترامپ چې هغه په دغه الیکشن هر روان دا وغد دا ناره و تیر الیکشن شي چې دا به د امریکای جنگونه ختموي او د ځواکونو راوباسي، نو ما نه دا خیال چې هغه به په دغه ټیم شي دای دا سه فیصله کوي چې امریکای یو بل جنگ شي ورواچي په داسې مهال چې د افغانستان جنگ هلا روان دا د عراق شه حالات ټیک نه دي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب د ځان پام ساتئ.
ډیره مننه.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو رازو یو بل راپور ولوري ته چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی غورزنګ اعلان کړی دی چې پښتون ژغورنې غورزنګ ویل دی چې د جنوري پر 12 د پښتون خوا په بنو خار کې جلسه کوي او حکومتي انتظامیه د جلسې لپاره ورته د شرایطو سره اجازه ورکړې ده. تفصیلي تاسو ته نن بیٹھنې وړاندې کړي.
د بنو انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ ته په بنو کې د جلسې کولو اجازه ورکړې خو لار خونه یې ورته کړې. بلې خواته ورسره یو بل ضلع ډېرې اسماعیل خان انتظامیه په ضلع کې د لسو ورځو لپاره د فساد مخنیوي ماده دفعه 144 په ځای کړې چې تر بخې په ضلع کې په هر قسمه ګڼه ګوڼې بندیز لګول شوی دی. د یادونې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ روهروا مشر منظور پښتون د روانې میاشتې په 12 نیټه په بنو کې یوه لویه اولسي غونډه اعلان کړې ده. د بنو د مرستیال کمیشنر له دفتر څخه جاری شوی اعلامیه تر مخه د پښتون ژغورنې غورزنګ ته د بنو په منډان پارک کې د جلسې کولو اجازه ورکړې شوې او په دې اعلامیه کې لارښوونه شوې چې تر مخه په نفرت انګیز تقریرونو او د ریاستي ادارو پر ضد د خبرو کولو څخه منع کړې شوې دي. په اعلامیه کې د ټرافیکي نظام روان ساتلو او په پارک کې سرکاري املاکو ته د زیان نه رسولو ټینګار هم شوی دی. د بنو پی ټی ایم مخکښ او مرکزي کمیټې غړي سمد خان ډیوا ته وویل دوی د بنو سپورتس کمپلیکس لپاره انتظامیه ته خواست کړی وو خو انتظامیه د سپورتس کمپلیکس په ځای دوی ته د منډان پارک جلسې کولو اجازه ورکړې. د ډیپټي کمشنر په دفتر کې ایو چارواکي د نمونه شولو په غرض ډیوا ته د دې اعلامیه پخلی وکړ او وی ویل په 12 جنوري یعنی په دغه ورځ په بنو سپورتس کمپلیکس کې د انتظامیه لخوا د سپورتس غالي طبيعت شوه ده. عبدالسمد خان وویل کله هم دوی ته د جلسې لپاره په حکومتي کچه خندانونه اچول کیږي خو زیاته کړه دا به ایولویا اولسي غونډوي چې پکښې به د غورزنګ مشر منظور پښتون په شمول په زرګاو کارکونان ګډون کوي او د غورزنګ خپل غوښتې به بیا تکرار وي.
جلسې کو چې دا پښتون قوم ته د څومره مسلې ورپېښې دي تقریبا داسې د څلوېښتو کلونو په اور کې داسې دي چې لکه د سوځي د پښتون قوم کورونه داسې دي چې وران کړ د پښتنو مارکیټونه وران شول بازارونه وران شول زلمیان زموږ مړ شول تر سره مو بې عزت شوې په خپل وطن کې در بدر شو هجرتونه او داسې دي چې لکه ډېره باندې وکړو او اوس هم داسې بیا لکه دوی دا کوشش کوي چې دا پښتنو په علاقې کې طالبانایزیشن بیا بیرته راولي. نو غټ مقصد د دې جلسې د طالبانایزیشن د بیا راوستلو مخنیوي د پرمون د جلسه کوي.
د سمد خان په خبره دوی وړاندې هم کوم غیر قانوني کار نه دی کړی او د آئین او قانون سره سم خپل مبارزه کوي. سمد خان زیاته کړه د مقدمه ورسته عدالتونو د دوی غریز منلای چې پی ټی ایم یو پر امن تحریک دی او خپل آئینی سیاسي او بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. همدا وجه ده چې عدالتونو د دوی یو شمېر مقدمه خارجي کړی دی. سمد خان دا هم ویل دی په رسمي تور د جلسې لپاره کمپاین پیل کړی او ډلې ټاکل شوی چې کور کور د جلسې پیغام رسوي.
د ریاستو د ملک خلاف مونږ هم نه یو. مونږ صرف داسې دي چې دا خبره کوي چې په پاکستان کې نه هر اداره دی خپل اختیار کې خپل دایره کې دننه اوسي. اوس لازمی خبره ده چې آرمی مداخلت کوي او فوج مداخلت کوي په خبره شي. نو لازمی خبره ده چې موږ وګورو او تاسو کام ته به بډاګه کوو دا به ورته وایو چې فوج د ودرې خپل کار ته د ستول شي او پات شي په نورو معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
دا یادونه ده چې دوه کاله وړاندې د منظور پښتون په مشرۍ په سلګاو شپږ ځوانانو له ډېر اسماعیل خان څخه اسلام آباد ته لاړایون کړی وو او هلته تر لس ورځو پورې احتجاجي پرلت وهلی وو. د دوی په بنیادي غوښتو کې د روان امنی مخنیول نقیب میسود ته انصاف ترلاسه کېدل مورای عدالت وژنې ادرول او بېدرکه سوي کسان عدالتو ته وړاندې کول شامل وو. د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی غوښتې سمې بولي خو د ملک وزیر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي وو د غزواران د ملک دښمنه عناصرو بلاره کړې دي او د پوز ویان ډي جي اي اس پي ار په دوی نیخ پنیغه د هند او افغانستان څخه د امداد ترلاسه کېدو تورونه پوره کړی وو. خو د تورونو په ځواب کې منظور پښتون ویلي وو د دې لپاره یو آزاد کمیشن جوړ شي چې رښتیا غوتاسي. ادران بیٹنای دیوا بنو.
د وایس اف امریکا جوړه ده. کډر مون اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې یو انجلۍ خپل په پیسو و شزینه هنرمندانو ته یو مرکز جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل راکوي سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې.
زما نیم اکرا سعید خڑک دے اینڈ آئی اوپن دس آرٹ اسٹوڈیو
دا می خپل ځان تم کلاو کړی دی او دا می پشاور آرټست تم کلاو کړی دی بلې چې دی ډونټ هاف ا پلیس ټو ایگزیبیټ دیر ورک برته یوزې ورکو چې چرته دوی خپل فیشن خپل آرټ انټروډیوس کوای شي او پشاور ته دا ایگزیبیټ کوای شي نو دس از دا فرسٹ ټایم پشاور ته می انټروډیوس کو اور اس گورم چے دی آرٹ گیلری مقصد داو چے پشاور کے آرٹ زیون نشتا چرتا خالق پل آرٹ انٹروڈیوس کوائی شی ایگزیبٹ کوائی شی نو دا زیم ادھر دی دا پارا کھلاو کو چے زف پل آرٹم اور دا پشاور خلق کو آرٹم انٹروڈیوس کم ایگزیبٹ کم نو آئی ہوپ دا زی انٹروڈیوس شی سم خلق کو تا پتہ ہو لگی اور آغاز پل آرٹ دل دا ایگزیبٹ کوائی شی
زه انیلا وزیر فرام ساوت وزیرستان زه دا وزیرستان تعلق لرم او زه نن دلته کې دا آرٹ ایگزیبیشن ته راغلی یم ما پارټیسپیټ کړی ما حصہ پکې اغشتی دا خوشحال یم چې مونږ دا پریزنٹ کړی دی او د دې کې لکه مونږ کریټیویټی شو کو او زما دا یو پینټینګ دی دا سٹل لایف پینټینګ ورته وایو چې کوم مخامخ تخپل آبجیکټ کې دی دا ان ا پینټینګ کې او مدام جوړ کړی دی د دې کې هم ما دا سې کړی دی چې دا خپل نیچر سوچ مې کړی دی کم قدرتي مونږ یو شی ښکار شي هغه او کې نو زه ډیره خوشاله يم چې ما ته موقع ملو شو ما دا دلته راوړو او مونږ پریزنٹ کړو دلته د آرټ ګیلری نشته دی واقعي دلته څه اپورچونټي نشته دی په کار دی چې وی ځکه چې دلته خلک ډیر زیات کریټیو دي ډیر زیات ښه مایند والے دي نه نه زه چې کم ځکه کې يم زه د ساوت وزیرستان وانه نه بلانګ لرم الته کې څوک هم داسې نشته چې د دې انسلټو کې چرته بد وای الته خودونه کریټیو خلک دي نو د دې کمپیریزن کې هغه ډیر کریټیو دي خو آی سره بیخي هم موقع نشته دی اپورچونټیز نشته دي نه مخالفت خو پکې نشته خلک دونه خوشحالي کې چې وګورم مونگا کلی نہ سوک دسے مخے تلا اڑلا چا دو نہ سوکڑو زکہ چیدہ یو پوزیٹیو سینس جوڑائی دا یو استھیٹک سینس جوڑائی یو بیوٹی تا تا شو کئی کنا
زمانم رمائی سروف سے اور زہم پہ خبر نہ بلانگ کوم زبدر ٹیم چے آئی فیل زر دیر اوور ویلم دیم چے دی فر دا فرسٹ ٹائم پا پہ خبر کے دا اپورچنیٹی راکا چے مونگا آرٹسٹ سو کالڈ منی آرٹسٹ یا مونگا فل سو کالڈ ٹیلنٹ پہ خبر خلق تو اوخائی آل دو دل تک دا شے دمر نہ شے نہ پلیٹ فارم نہ ور کئی خلقہ لیکن مونگا فرسٹ ٹائم اکرا ڈیر غٹ زڑاؤں کو چھ مونگتا ہے دا پلیٹ فارم را کو چھ مونگا زان اوخائی دا پرسنلی دا او لیول سٹوڈنٹ یا میو سکول سٹوڈنٹ اور دا آرٹ ما پخبل ایزا کرے دے دا دا دے مین کانسیپٹ دے چیزا بلے خوش آلے گم دے دینا دیٹس آل اباؤٹ کلرز دا واحد شیوی آل دو دا ہر سا اللہ پاک جوڑ کر دی لیکن دا آرٹ واحد شیوی چی کم مونگا پخبل جوڑوں نو دس تھنگ دا مالا ڈیر زیاد خوش آلے را کئی
زمان چی نوم نور الحدا عارف تے زه بای پروفیشن کنسلټنټ یم سټڈی ابراڈ او زه کافی خموس سو ملګیم چې دا سیمنټس کیږي لګیا دي آرټ دا سی یو ایکسپریشن دی چې هغه تش په کتلو تاسو انډرسټینډ کولی شئ ځان پہ پویولې شئ نو دا سی ډیر معاملات دي دا سی ډیر مسائل دي چې تش کتلو سره یو کس پوهه چې کومه ده هغه پہ راځي پښتانه کې دا سی خولي خولي آرټسټ زخپل وینم لګیایم پزان آرټسټ یم چې دا شی پہ خبر کې چې راځي لګیا یو جنگ زپلی زے کے نو دا خو پزان یو ډیره ښه خبره ده چې خطر افته زموږ کمیونټی روانه ده ایکسپټ کوي لګیا نه انکرج کوي لګیا ده
ز چی وخزیم
زمانم طاهرہ دے او ز یو سماجی کارکنه
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وینم
زمانم کاملہ خان میا خیل دے تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو او سیاست کې چولې دے
زمانم ډاکټر زهره دے او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زبا کراچی کی دے زنانو دے جنکو او دے معشومانو دے تعلیم او حقونو لپارا حلی زلی کو
ز دے نوی زمانے تکڑا پختنیم ز بی بی شیرینیم
د جیوا خزرمنو لیدونکو او ویدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پات ورسېدل او د دې خبرونه وروسته به تاسو د جیوا ډاکټر خبرونه اوري او مجاهد جواد به دغه خبرونه تاسو وړاندې کوي. تاسو قربانوز منزه شهید
او زه نصر کاکر
د دې خبرونه پروډوسر و سمینه احسان. تاسو ټول نه مننه کوو. تاسو په لوی الله فاروز سره وړاندې واده اوسئ.